دي د یونان یو جګړې امنیتي چارواکي اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي دا مشکوک کسان چې له عمره شل کلن ښکاري د عراق په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
مشال لريو ته وګورئ خبرونه درته فرخند اسد وړاندې کړل او سوزو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپړو په خپل ادارو کې سره خستي احمد الله ته وښي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر ډایرکټر جنرال لیفټنن جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي، خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانې جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خواوشا کې د مشکوکو خلکو په حلو زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نه مرستې ولې کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام په رڼا کې دا ثابته کړي چې د ترهګرۍ لاره د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو د بربادۍ لاره ده. ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتي اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحلې ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمونو له نه دي ورکول په کار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن په کار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روانې شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړې. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځینې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسیدای شي. پاکستان خود لومبی ورځ نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رن کارپوریشن سرنیز دروای په افغانستان کې د روانې جګړې خلاف د افغان او نړیوال اسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخ رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف 14 جنگي الوتکو د خرڅولو لدې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې. د دوه مقالو غټې برخې له فرخند اسدورو.
ران کارپوریشن سیړنیز اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگ عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوي دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوي دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه سیړنه کې افغانستان 8.5 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 داسې خبرې دي چې خراب نتیجې مخې ته راغلي دي. ران سرنیزه اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هېواده په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي او په وسلوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو میستکینی کښېني او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د تو اف 14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف 14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت شپږ سوه نهه نوي ملیونه ډالره دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې تدوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډېر شوده شته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د ایف شپاړس جنګي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړې چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2014 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې څلور زیات شوي، چې په سلو کې د څه باندې دوه شپېته پړی د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوي. د جګړې د ښکېلو لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولې بیا هم د ملکیانو مرګ جوبله زیاتیږي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن له ویان رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې وایي
داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټلي اقدامات وکړي او په دغې کچه کې ټیټوالی راشي او کموالی راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قوماندانانو ته اشارات لري. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کموالی راشي؟
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغو راپورونو خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازمې سپارښتنې لرو چې دغه مسله د جنگ قوانین باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي او ملکی تجهیزات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید چې هدف وي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوي دي چې لومړي سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه مایونونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنګي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې موږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد وو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي او مسؤلیت هم مخالفې ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
په دې اصله د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې که چېرته خپل ملي میکانیزمونه نه شي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي.
بیدار صاحب، ستاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنی د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نه شي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نه شي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی. دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړي دي بشرپاله قوانین چې کړي دي چې د جنگ حالات بیانوي هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې دوه شپېته د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کېږي، هلته د میز تر شا سره کېني او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیانې قرباني کېږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوئ؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنګونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقونو فعالین د ټولو نه زیات د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقونو احقاق کولی شو، هغه تامینولی شو. ولې موږ د هر سوله په هر بیان نه غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې چې کوم هلې ځلې روانې دي، دو عمده شرطونه لرو. یو، د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د بشري حقوقو په اړه باندې غتر خپل نه نشي. دویم، دا سوله باید دومره هم شموله وي او د ټولو ګډونوالو به خصوص د قربانیانو چې په جنگ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او د هغوی مشارکت هم باید وي. ښځو مشارکت پکې حتمي وي، یعنې د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سوله راوستلو کې هغوی هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زبان چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې دا هم ضروري ده چې مونږ ځنې ابتدایي هغه مونږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه تړو، مکتبونه به نه نښه کوو، کلیکونه به نه په نښه کوو، عامه تاسیسات به نه په نښه کوو. په مجموع کې ټوله کې که چېرته دستبند وشي دا به ډېره ښه وي، تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
دا د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواکه کمیشن ویان رفیع الله بیدار چې زموږ همکار نورجاس نوري ورسره مرکه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږسته اوس هم درته د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې نن د پښتو ناول سل کاله کتاب باندې د لیکوالو تاثرات له یو ځوان کتاب خپرونکي سره د هغه په خپرنیز بهیر لنډ او شان مرکه او د وتلې هنرمند حیات ګردیزی په مړینه رپورټ ځای شوی دی. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د پښتو ناول سل کاله نوی چاپ شوی کتاب باندې د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به له یو ځوان کتاب خبرونکي سره د پښتو کتابونو د چاپ په اړه یو لنډه شان مرکه ولرو او په اخره کې به د افغانستان د وتلي هنرمند آیات ګردیزی په مړینه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورت ترازو. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې احمد رشید لیکلی او خپور کړی دی. په دغه کتاب کې ښاغلي لیکوال د پښتو ناول سل کاله ارزونه کړې او یو شمېر ناولونه یې د ناول د تیورۍ په رڼا کې تر اړرخیزې څېړنې لاندې نیولي دي. دا چې یاد کتاب به د ځوانو ناول لیکونکو لپاره څومره ګټور وي او یا دا چې لیکوال څومره په دې توانېدلی دی چې د پښتو ناولونو اړرخیزه ارزونه وکړي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه رپورټ کې درغږولي دي. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې لچا پر راوتلې او په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترلاسه کیږي. په ننګرهار کې هم د یو شمېر لیکوالو لاسونو ته یاد کتاب ورغلی چې د پښتو د ناول په برخه کې یې ګټور بولي. لیکوال او کرکتونکی محمد نومان دوز د یاد کتاب د لیکوال حوصله ستایي او وایي چې د ناولونو د تیر سل کلن بهیر په زړه پورې ارزونه یې کړې ده.
دا لومړی ځل ده چې رشید احمد په نوم یو څوک راپاسیږي. جالبه دا ده چې هغه عالي تحصیلات په کیمیا کې لري، ولې په ادبیاتو کې د کوم کار کړی ده، په دې کتاب باندې د څومره زحمت کړی ده، دا ډېره لوړه خبره. په دې کتاب کې د پښتو ناولونو له پیل نه شروع تر اخیره پورې څه دته معلومو، دا ټول راخیستل سوي دي، دا ټول سپړل سوي دي. هر ناول جدا جدا کتل سوی ده، د هر ناول په کرکټرونو باندې خبرې سوي دي، ناول په خوبیو باندې خبرې سوي دي، ناول نیمګړتیاوې په ګوته سوي دي. داسې څه هم ویلي دي هغه د خپل برداشت ناول ورقه په ورقه اړول لاغې نو ورسته په خبري ور باندې کړی. بل خبره سپه دې کتاب کې ماته ډیره مهمه ښکارا سو ماته خوان راګه هغه دا سدا کتاب واقعا یو علمي نقد.
انجینر اباسین بهیر چې تنزیه لیکوال دی او یاد کتاب یې لوستې د ځوان نسل لپاره یې ګټور بولی او وایي کچېری عمده غشان د ډرامې افسانې او تن سل کلن بهیر وار زول شي راتلونکي نسلونو ته به یې ګټه ډېره وي.
پرته د شکه دغه هڅه لومړنۍ هڅه ده او یو ستر کار یې کړی دی. چې د ناولونو سل کلن بهیر ته یو کتنه کړی ده. دغه سي کچیرته د ډرامې فن ته، کچیرته د کیسه لیکنې فن ته، د طنز فن ژانرونو ته یو کتنه وشي، دغه هڅه او دې ته ورته نورې هڅې کچیرته وشي، نو دا به زمونږ دغه نسل چې په دې برخه کې کار کوي دوی ته به ذهني پراختیا ورکړي، وبشي کولی چې یو شاهکار اثر ټولنې ته وړاندې کړي.
ډاکټر اسدالله خالص چې خپله یې هم ناولونه لیکلي وایي چې پښتو ادب کې تر دې دمه داسې یو کتاب نه و چې د ناولونو په اړه دې پکې اراړخیز معلومات زیر شوي وي.
دا طبیعي ده چې سل کلنې هڅې یو څوک راټولوي هغه بې ګټې نه ده، هغه ګټه ډېره ده. اول زه خپله ششو پنج کې وم، ځکه ما یو کتاب لیکه د تېښتې په نوم، نه مې شوه کولی چې د ناول نوم ورکړم که ورې نه کړم. ملګرو ولوسته وویل چې ناول دی، او سره د دې ما ونه شول کولی چې هغه ته ناول نوم ورکړم. زمانه نیولې تر بل هر هغه چا پورې چې په دغه صنف کې لیکنه کوي، ناول لیکي، هغه به ترې مناسبه ګټه تکلی شي. زه فکر کوم په پښتو ادب کې دغه سی عنوان کتاب زما تر سترګو شوی نه و، او دا چې اوس ګورم خپل ټولنې ته، خپل ولست او د ادب مینوالو ته یو ډیر ښه او ګټور زیری ګڼم.
خو محمد نعمان دوست بیا په کتاب کې یو شمیر اشتباهاتو ته هم تم شوی، وایي که لیکوال په دویم ځل کتاب چاپ کوي باید چې پام ورواړوي.
دا کتاب هم له اشتباهاتو خالي نه ده. تاسو اشتباهات هم پکې رامنځته شوي دي چې لیکوال کبګال وستوي یا په دقت باندې لوستوي، شاید دغه مخه نیولې وي. فرض کوم دا یو ځای کې د ناولونو د تبازات، ناولونو د پښتو د تبازات ناولونو څخه خپل ترجمه نه دي خپل لیکل شوی دي، دغه لست وړاندې کوي. ولې په هغه لست کې یو کتاب څه دی شعر په اړه لیکل شوی دی، په شعر باندې د جنگ اغیزې چې هغه د عزت الله شمسی ده، هغه هم دا د ناول په ډله کې شمالي. ځکه لیکوال صاحب دغه بیا له سره لوستو لږ دقت کړی وی، دا دونه غټه ستونزه نه شته ورته متوجه شوی ده. یا یو ځینې ځای کې بعضې سنی دي سلکتې روبیر راغلي دي، املایي بعضې مشکلات دي، یعنې ټایپي تېروتنې دي، دا ټول هغه شیان دي چې که بیا کتل شوی ایډیټر کتلی وای نو دا ستونزه اوارېدلې.
په یاد کتاب کې له لسګونو هغو پښتو ناولونو څخه چې په تیرو سلو کلونو کې خپاره شوي او د کتاب د لیکوال احمد رشید لاس ته ورغلي د ټولو یادونه یې کړي او په لنډه توګه یې پرې خپل تنقیدي نظر څرګند کړی دی. خو د صاحبزاده محمد ادریس ناول پیغله، د می سید رسول رسا خودکشي او میخانه، د ډاکټر شیرزمان تایزي ګل خان، د سلطان محمد ماټو خان انتظار، د سیده اسینه ګل ملکه، د عنایت الله خان یاسر زلند ارمانونه، او د ریمشاه رحیم بی بی مبارکه یې منتخب کړي او اراړخیزه څېړنه یې پرې کړې ده. لیکوال د پورته یادو شوو ناولونو کیسه په لنډه توګه کړې او بیا یې د ناولونو په موضوعاتو، پیغامونو، پلاټونو، کردارونو، ډایلوګونو، ژبې او د ناول د ټولو هغو لوازماتو ارزونه کړې چې د یو میتود په بڼه ترېنه کار اخیستل کیږي. باختر ستوری گرانو مینوالو، په خبر جنگی مالک عامر خان یاد د پښتو ادبیاتو د کتابونو خپرولو تملا تړلی او تر دې دمه د پام وړ کتابونه خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د هغه په خپرنیز بهیر یوې مرکې ته رابولم. عامر خان یاد صاحب، کدا راته وایي چې دغه د کتابونو د چاپ سلسله دي له کله نه شروع کړي او تر اوسه پورې به دي سو عنوانه کتابونه چاپ کړي وي؟
ډیره مننه باسابت صاحب. زه د چاپ کار چې کوم دی د کال 2010 نه کوم، او تر دې دمه پورې مونږ تقریبا 1500 کتابونه چاپ کړي، زموږ د چاپخانه چاپ شوي دي.
ښه، په دې 1500 کتابونو کې خو به داسې کتابونه هم وي چې تا پې خپل لګښت کړی وي، یعنی بل چا درته پیسې نه وي راوړي او تا په خپله چاپ کړي وي. که داسې وي نو د یو څو نمونه را لواخله.
او داسې څه کتابونه شته چې موږ په خپل خرڅ باندې کړي دي، په هغې کې د سید شبنم بیبي تګې نظر، د اقبال شاکر صاحب ری د رنګې اوبو، د عثمان علي عثمان زپر هر هغه درمان، د صابر شینواري په باب د بیان د هنیمون دا ناول دی، منفعت منیروال چې لیونی شوې حال دی ووي، فطرت بنیرې د چنارونو سوري، تسکین مریوال چې ښه خوشي سهارا وي، دا هم شاعري ده.
یو خو مصیبت دا دی چې د پښتو کتابونو بازار نه وي کنه، شاعران لیکوالې چې چاپ کی خلکو ته مفت ورکوي، نو تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو کتاب لورنځ او ته وړئ او کنه هم داسې مفت یې ورکوئ؟
هغه کتابونه مونږ چاپ کوو چې کوم لیکوال په علاقه کې په نړۍ کې سنوم ساتي، نو هغه کتابونه چې مونږ چاپ کوو په پوره پښتونخوا کې دا کتابونه مونږ تقسیموو او بوکسلرانو ته هم هغه کتابونه خرڅېږي.
دا چې تاسو مخکې سنامي یادې کې د کتابونو د لیکوالو د شاعرانو نومونه مور سره یاد کړل، دا خو واقعاً داسې مشهور کسانو د دې کتابونه چې تاسو بوکسلرانو ته یا کتاب پلورنځیو ته لیږلي دي، ریزلټ یې څنګه دی؟
ریزلټ ډېر ښه راغلی دی. دې کې بعضې کتابونه چې کوم دي نو په درېیم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضې دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دغه کتابونو غوښتنه بیا هم کېږي.
دینا علاوه داسې د مشهور کسانو کتابونه هم تاسې نور داسې چاپ کړي دي چې زما د معلوماتو مطابق چې نیمایي پیسې هغوی ورکړي دي او نیمایي تاسې خرابات کړی دی، یعنی د خپل ځان نم لګولي، که د هغه نام یې راته واخلي.
برني کتابونه کې هم صدا کتابونه داسې وو چې موږ پرې خپل نیم لګښت کړی دی، او بعضې هغه شاعران ادیبان چې هغوی سره مطلب وس مطابق د هغوی نه وي، ما پکې هم خپل لکه پیسې لګولي دي.
مثلا د یو څو نامه یې واخله کنه،
لکه دې کې داسې وو چې د خیبر افریدي صاحب پیچومیا کتاب دی کې د کمپوزینګ پیسې هم ما خیتا ور کړی دی، او کتاب می هم وته ور کړی دی. ګران بابا کتاب چې کومونو دی کې هم لکه د کمپوزینګ پیسې خپل طرف نه ور کومو چې کتاب چاپ شي. د سنور کتابونه هم شته پکې چې هغه وخت په خوي سره موږ مرستې کړی دی.
د سکوم کتاب مخې ته راغلی دی چې حقوقي د اداري سره محفوظ وي، او تاسو نه د بیا چاپ غوښتنه شوي وي یا ډیماند یې زیات وي.
او په دغه لړ کې اتلان کتاب چې کوم دی، کوم چې د مشال ریډیو نه چاپ شوی دی، خپور شوی دی، دا کتاب ما ته په پوره پښتونخوا کې دا کتاب نه ما ته ډیمانډ راغلی دی، او هغوی غوښتنه کړې ده چې یار دا کتاب موږ ته په بکس انسټالونو کې نه ملاوي، که دا کتاب تاسو سره موږ ته راولې چې موږ یې په بیا واخلو. مطلب ډېر ادبي لیکوالان غوښتنه کړې ده چې دا کتاب دې موږ ته ملاو شي. کمشال ریډیو د دې چاپ اجازت مونږ ته راکړي، د دې حقوق مونږ ته راکړي، نو دغه کتاب مونږ په زرګونو تعداد کې چاپ کو، پښتونخوا ګډ ګډ ته به د هر لیکوال لاس ته به ورسیږي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
ډیر زحمت مشه، قدر منشه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشر حیات ګردیزی چې لتی رسول لسیزو په دوران کې په خپل خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ د غرنیو سندرو په ویلو سره د پکتیا په ډاګونو کې وحشي ګلونه په مسیدو راوستل، د فروری په پنځمه نیټه عمر او د خپل خواږه غږ مینوالي د ویر په ټغر کېنول. د ارواښات په مړینه مو لسو تنو سره په یو رپورټ کې خبرې کړي دي. دا غرنی سندره د ارواخات آیات ګردیزی له خنجری راوتی. آیات ګردیزی د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری شورا رئیسو چې تیره اونۍ د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان ولسی موسیقي په دریو لویو سبکونو ویشل شوی چې یو ته یې ننګرهاری سبک وایي، بلې د کندهاري سبک په نوم، او دریم هغه یې د لوی پکتیا د سبک په نوم یادیږي. د پکتیا د سبک د ساز انداز هم بدل دی، او سندرې هم د نورو سیمو له سندرو سره فرق لري. لیکوال او شاعر مصطفی سالک چې د افغانستان په ولسی موسیقۍ څېړنه کړي وایي چې حیات ګردیزی د لوی پکتیا د موسیقۍ په سبک کې د سر په سندرغاړو کې شمیرل کېده.
حیات ګردیزی چې د غرنیو سندرو په سبک کې ډېر زیات مهارت درلوده، ډېر پوهېده، او زه فکر نه کوم چې د پکتیا د موسیقۍ په سبک کې دی تر د لوی سندرغاړی موږ ولرو یا درلوده. په هغه وخت کې چې دی ځوان و، د یو شوقي په توګه به ته دیرو وجرو ته ولته به یې خپلې سندرې ویلې، به چې خلکو د ده آواز خوښ کړه، نو بیا د سندرو ته راووته. کله ما د پښتو د فلکلوري موسیقۍ په اړه پلټنه کوله، د سره د افغانستان د ولسی موسیقۍ په اړه ډېره زیاته پوهه وه. نو نه یوازې دا چې دی سندرغاړی و، بلکې دی په ولسی سندرو باندې او په ولسی موسیقۍ باندې ډېر ښه پوهېده. له بده مرغه زمونږ دغسې سندرغاړي دغسې هستۍ مري، خو دې ته څوک پام نه کوي، حکومت ورته پام نه کوي.
د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشاور او ویاند محمد ایوب فضلي وایي چې آیات ګردیزی ورته سپارښتنه کړې وه چې دري ژبو خزینه او نارینه سندرغاړو سره د پښتو د سندرو په برخه کې مرسته وکړي.
نن په افغانستان کې اکثره سندرغاړي دري ژبې ورونه زمونږ پښتو سندرې وایي، همداسې د طبقه هم کې پښتو سندرې وایي. هغه کوم مسؤلیت او رسالت د موسیقي د اصلي موسیقي په خدمت هغه سر ته وړی ده. البته زمینه موږ ته هیچا نه ده برابره کړې، همدغه اتحادي او د همدغه اتحادي رئیس خدای بخله ګردیزی صاحب و د ده په ارتباط مونږ منډې هلې ځلې کړي. ګردیزی یو ښه شخصیت و، هسې څومره کارونه یې کړي، شاید هر سړی خپل نظر ولري.
کلیو پلو پښتانه د پښتو موسیقۍ سره خپل اروایي تړون ساتي، نو بل طرف ته نه په ولسي کچه او نه هم په دولتي کچه هنرمند قدرول کیږي. دا چې حکومت به د حیات ګردیزی له کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او که څنګه، دا پښتنه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس دارنګي ځوابوي.
د هنرمندانو سره د کومک یو صندوق شته دی. وزیر صاحب سمو د مخکې هدایت کړی و چې دا باید پیاوړی کړو، چې دغه سه لازم مرسته ته هنرمندان ضرورت لري، هغه سره باید مرسته وشي. نو رښتیا هم چې حیات ګردیزی یو ډیر حقدار سړی و. افغانستان اصلي موسیقي د ساتنې په برخه کې، دته د رشد ورکول برخه کې بیخي زیات خدمت کړی دی. ټول هنرمندان حقدار دي، حیات ګردیزی هم حقدار دی. وزارت به انشاءالله لازم مرسته ورسره وکړي، خو یو عمومي ستونزه لرو چې دغه سه یو مشخص کافی اندازه بودیجه وزارت ته په اختیار کې نه ورکړل شوې. ولې دغه صندوق که پیاوړی شي، د دې د لارې به وکولی شو چې بیا د هنرمندانو سره لازمې مرستې وکړو.
خو شنونکي په دې باور دي چې که حکومت د ولسي موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره تګلاره جوړه نه کړي او د بېوزله سندرغاړو غم ونه خوري، نو هغه فولکلور او هغه موسیقي چې د بودایانو او زردشتیانو له وختونو را روانه ده، هغه به د تل لپاره له پښتنو سره مخه وکړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے دا سڑے زمم تکلی سڑے ندے سڑے ندے سڑے ندے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے بلشین دے.